באמריקה רק רדיו אשנا
אשנا רדיו
אשנا רדיו רדיו אשנا
صداي امریکا
قهرجنو خلقو په کابل کې یو شذ پدې تور وجلې د چې قران شریف سوځولی وو د اسلامي دولت دلی ویل دی چې د تونس په موزیم باندې حمله چې دروښ کسه پکې وجلسی ودی هیغه کړی ده او یو نه پیژندل سی الوتکې د یمن د عدن په شار کې د جمهوریت ریاست په مانی باندې حمله کړی ده قدر منوریدن کو السلام علیکم نن جمعه ده د دیار لسو درنیوی کال د هوت د میشت نیوشتمه ده چې د 2015 کال د مارچ د میشت شلمه کیږي د دې د امریکا جغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او سیمې د مهمو مطالبو ترڅنګ به دا راپورټ هم واوري چې نړیواله ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په سر په سویس کې خبرې کوي خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې طاهر ازګزای صاحب او ز شافی سردار تاسو او ورو په افغانستان کې پولیس ویل دي چې قهرجن خلکو لدې کباله یو شزه په وهلو وهلو کې وجلې بیا یې اور ور اچولې او سنتې غرزولې ده چې قران شریف یې سوځولې وو دا حمله پرون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د شاهد شمشیره مسجد ته نږدې سوي ده د رویترز خبری آژانس وایي چې د دې ښځې کورنۍ ویلي دي چې هغه د ډیرو کلونو را پدې خوا په روحي ناروغي اخته و د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو نتخ وویل چې د دې حملې په ارتباط یې څلور کسانی ولیدي او چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د روزګان د ولایت د امنی قومندان مل پاسوال متی الله خان په کابل کې په یو ځان مرګ حمله کې وجل سوی دي او طالبانو یې د وجلو ذمہواری په غاړه اخیستی ده د روزګان والی امان الله تیموري امریکا ژغت وویل چې د امنیه د قومندان متی الله خان د کورنۍ غړو د هغه د مرګ خبر ورکړی دی هغه د چهارشنبه په ورځ د کابل د شهر د باغی علی مردان په سیمه کې په یو ځان مرګ حمله کې وژل شوی دی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې اړه پلټنې کیږي مګر دا ونه ویل چې د روزګان د امنیه قومندان په کابل کې څه کول په عین وخت کې پاکستانی طالبانو پرون ویل چې یو لور پوری قومندان یې خاوري مسعود د امریکا د وی بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د خپل دوو ملګرو سره د افغانستان په یو سرحدي سیمه کې وجل سوی دی د پاکستان چارواکي تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو ځینو مهمو قومندانانو په افغانستان کې پناه اخیستی ده او په پاکستاني هدفونو باندې د افغانستان د خاوري څخه حمله کوي
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نوروز در رسیدو لکبله په خپل ویډیوي پیغام کې ټولو هغو خلکو ته چې نوروز دلته د امریکا په متحده ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمانځي مبارکي ویلې ده هغه ویلې دي چې دا د زرګونو کالو را پدې خو داسې وخت دی چې د کورنۍ غړي او دوستان سره راغونډيږي او د نوي پسرلی او نوي کال هرکلی کوي زما میرمنې میشل هم تیر اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د نوروز را رسیدل په نښه کړی دي شغلی اوباما وویل چې موږ په تیرو لسکونو کالو کې سش کال تر ټولو ښه موقع لرو چې د ایران سره په آینده کې ښه روابط وساتو موږ د ایران د زروي پروګرام په حق له مهم او اساسي تفاهم ته رسیدلو او دواړو خواوې پر خپلو وعدو ولاړ دي د جمهور رئیس اوباما د نوروز پیغام زیاتره د ایران او د هغه هیواد د خلکو د پاره دی او په کې ویل سوي دي چې زما پیغام تاسو د ایران خلګو ته دا دی چې زموږ د دواړو هیوادونو خلک باید په ګډه د هغې آیندې په اړه خبرې وکړو چې غوښتون کې یو شغل اوباما د خپل پیغام په اخیر کې ویلی دی مننه او نوروزتان پیروز د اسلامي دولت ډلې پرون د پنځشنبه په ورځ ویلی دی چې د تونس په ملي موزیم باندې مرګانی حمله چې دروښ کسې چې زیاتره یې خارجي سیلانیان و وژل سول هغې کړې ده د دغې اسلامستي ډلې په بیانې کې دا حمله د ملحدانو په یوه ځای باندې چې په اسلامي تونس کې د ګناه ځای دی مقدس یرغل بلل سوی دی دا بیانیه آنلاین خبر سوی او په امریکا کې دیره د سایت استخباراتي ادارې ویلی دی چې په هغه باندې د اعتبار کېدای سي چې د دغه دلیل لخوا خبر سوی ده. د تونس چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دوی د تونس په یو موزیم باندې د حمله په ارتباط چې درویش کسب کې وژل سوال نه تنه نیولې دي. د دغو نیول سوو کسانو په اړه سمدستي نور تفصیلات نه دي ورکړسي. امنیتي قواوو د حمله په ځای کې د چهارشنبه په ورځ دوه وسلوال کسان وژل او وروسته یې وویل چې دوی د دغو وژل سوو کسانو په نور ملګرو پسې ګرځي چې پیدا یې کړي. عیني شاهدان ویلي دي چې دوه کسانو په وژل چې وو وجل سوال د باردو د ملي موزیم مخته په سیلانانو باندې دز کولې او ځنې يرغمل نیولې و. حکومتي چارواکو پر نو ویل چې په درويشت وجل سوو کسانو کې شل تنه خارجي سیلانیان او درې تنه خپل تونسیان و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونو ته دوام ورکو. پرون د پنځشنبه په ورځ د یمن د عدن په جنوبی ښار کې وینا پیژندل سوی جنگي الوتکې د هغه هوا د جمهور ریاست په معنی باندې په داسې حال کې حمله وکړه چې مخالفي قواوې په یوه نږدې هوایي میدان کې په سختو جګړو اخته وې. امنیتي قواوو چې پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ته وفادار دي پرون په عدن کې په نړیوال هوایي میدان باندې حمله وکړه او د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د طرفدارو ملیشو سره په جګړو اخته سوې. نړیوال اوس هم شاغلی هادی د یمن د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. د دې جګړو له کبله دغه هوایي میدان ترل سوی دی. چارواکو ویل چې په دې جګړو کې د شاغلی صالح طرفدار څلور جنگیالي او د ملیشو څخه دوه تنه وژل سوي او یو شمېر نور زخمي سوي دي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په تلیفون کې خبري وکړې او هغه ته د څلرم ځل صدر اعظم کېدو له کبله مبارکي وویل. سپینماني وویل چې شغلی اوباما په نظامی او امنیتي چارو کې د اسرائیل سره د امریکا په همکاري باندې زیات تاکید وکړ. جمهور رئیس د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هر راز موافقه کې د دوو دولتونو حل لارې ته د امریکا تعهد بیا تایید کړ. د اسرائیل صدر اعظم پرون له دې څخه انکار وکړ چې دی د دوو دولتونو د حل لارې د ملاتړ څخه په شا سوی دی. شغلی نتنیاهو د پارلماني انتخاباتو څخه یو ورځ مخکې هغه وخت ډیپلوماتیکي جارو جنجال رامنځته کړ چې وی ویل د کنټرول لاندې به د دوو دولتونو حل لارې نه وي. مګر هغه پرون د امریکا د ام اس ان بی سی تلویزیونی شبکې ته وویل چې د خپل اوږدې مودې د هغې پالیسۍ څخه لاس نه دی اخیستی چې يهودي او فلسطینی دولتونه څنګ تر څنګ ژوند کولای سي.
روسیه واشنگتن په دې غندلې دی چې د یوکرين سره د مینسک موافقه ورانوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر سره د کتلو په وخت وویل چې واشنگتن کیف دې ته هڅوي چې د ختیځ یوکرين د حالات په ارتباط نظامی حل لار غوړه کړي. لاوروف په ښکارا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن او د یوکران د جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې تلیفوني خبرو ته اشاره کوله. بایدن د یوکران د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د یاغیان تر کنټرول لاندې د دونیسک او لوهانس ختیځو سیمو ته محدوده خود مختاري ورکړ سي او یوازې د یوکران د قانون په اساس د محلي انتخاباتو څخه وروسته دا کار وسی چې د خبرې روسیا په قهر کړې ده.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړی دی چې په اساس به تر راتلونکو لسو کالو پورې د فدرالي حکومت لخوا هوا ته د مزورو غازونو د خبرېدو کچه د 2008 کال په پرتله په سلو کې 40 راکم سي. هغه دا وعده هم وکړه چې تر 2015 کال پورې به د فدرالي حکومت لخوا د برېښنا په استعمال کې چې د نوو منابعو څخه به ترلاسه کیږي په سلو کې 10 زیاتوالی راسي. شغلی اوباما وویل چې دا ستر اهداف دي مګر مش په هیجو چې هغه تر سره کېدای سي. فدرالي حکومت به د انرژي په استعمال کې کموالی راولي. په فدرالي ودانوي کې به د اوبو څخه استفاده کم کړي. د حکومتي موټرو او وسایلو څخه به هوا ته د مزور غازونو خبرېدل بند کړي او فدرالي حکومت به د داس موټرو او ارادو استعمال زیات کړي چې هوا ته به په صفر اندازه مزور غازونه خبروي. او د شمالي منجمد سمندر یخي او کنګلونه د ژمي په موسم کې تر هر بل پخواني وخت تر ټولو ټیټه ساتي ته رسیدلې دي. په امریکا کې ډېر د واورې او یخی په اړه د معلوماتو ملي مرکز ویلي دي چې په دې کال کې د یخیو اعظمي سطحه 14.5 میلیون کیلومتر مربع وه، چې دا د 1999 کال څخه راوروسته چې د مصنوعي سپوږمیګانو لخوا د معلوماتو ورکول پیل سوي دي تر ټولو ټیټه سطحه ده. د وروستیو څېړنو څخه دا معلومه سوې ده چې د شمالي قطب د سمندر د یخیو سطحه د 1995 او 2012 کلونو ترمنځ 15% نرمه سوې ده. په راپورټ کې ویل سوي دي چې اوس د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دغو یخیو په ویلېدو پیل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت. ایران د عراق د حکومت سره کومک کوي چې د عراق د شمالي شهرونو څخه د اسلامي دولت د ډلې سنی افراطیان په زور وباسي. خو دلته په واشنگټن او سیمه کې د چارو پوهان وایي چې د عراق سره د ایران مرسته د عراق په وضعیت هم اغیزه کوي او په سیمه کې هم د قدرت توازن خرابوي. په دې اړه د امریکا ژغ خبریاله شیرون بین دا راپور لیږلی دی.
د ایرانی شیعه ملیشو په قوي ملاتړ د عراق امنیتي قواوې په دې توانېدلې دي چې د هیواد شمالي برخونه د اسلامي دولت د ډلې یاغیان په شا کړي. خو د نړیوالو شخړو د موسسې د عراق د چارو څېړونکې ماریا فنتاپی وایي چې په عراق کې د ایران رول یوازې د اسلامي دولت ډله ځپل نه دي، بلکې زیات دي. مېرمن فنتاپی وایي چې احتمال دی چې هغه سیمې چې د اسلامي دولت د ډلې کسان یې خالی کوي هلته ایران خلکو ته د ژوند سهولتونه برابر کړي او د عراق د دولت زوف نه ګټه واخلي. هغه وایي
In the aftermath of the liberation from ISIS, what we might see in Tikrit.
په تکریت کې چې کله د اسلامي دولت د ډلې واک ختم شي نو د ایران د پاسداران انقلاب کسان براشي او د عراقي موسسو نه به د بیا ودانې د کارونو اختیار واخلي. نو دې سره به دا پوښتنه هم پیدا شي چې ایران په اصل کې عراق کې څه کول غواړي. 15 کاله مخکې امریکا د عراق د هر کار او هرې چارې مسؤلیت درلود، خو میرمن فنتاپی وایي چې اوس د عراق په لرو بر کې د ایران لاس بدلېدل کېږي. هغه وایي که همدا اوس څوک د عراق پایتخت بغداد ته لاړ شي نو په لویو لارو کې د ایران د ستر مذهبي مشر خامنه‌ای عکسونه به وویني. هنری جیمز چې په منځني ختیځ کې د مشاور په توګه کار کوي هغه وایي چې یو خوا د امریکا لویدیز ملګري د ایران د اتومي پروګرام په سر خبرې کوي نو بل خوا د اسلامي دولت د ډلې خلاف د یو بل سره هم نظر دي. هغه وایي په داسې وخت کې چې ایران لګیا دی د روسیې په شمول د 15 نورو قدرتونو سره د خپل اتومي پروګرام په سر خبرې کوي نو په عین وخت کې ایران په منځني ختیځ کې د امنیتي چارو په لړ کې هم ډیر مهم یادېږي. ایران د عراق دولت ته د اسلامي دولت د ډلې یا داعش خلاف جګړې لپاره امکانات، وسلې، مهمات، الوتکې او د قیادت په لړ کې هم مرسته کوي. خو داسې فلمونه هم مخې ته راغلي دي چې هغې کې ښودل شوي چې د عراقي دولت په ملاتړ فعال شیعه ډلې د سنیانو سره ناروا چلند کوي. نو په مقابل کې د اسلامي دولت ډله د سنیانو د دغو مخالفو احساساتو نه ګټه اخلي او جنگ تودوي. دلته د امریکا د میرلن ایالت د پوهنتون پروفیسر فلیپ سمیت وایي که چیرې په عراق کې د ایران رول نور هم زیات قوي شو نو دې سره به عراق کې د شیعه او سنی فرقو په اساس تفرقه زیاته شي او سره به د عراقي دولت موثریت ته هم سخته ضربه ورسي. خو په منځني ختیځ کې میشت کارپو هنری جیمز بیا وایي چې ایران په عراق کې ثبات غواړي تر څو خپل اثر رسوخ پکې نور هم زیات کړي. هغه وایي ایران په عراق کې یو داسې دوست دولت غواړي چې د ایران سره ستراتیژیک همغږي ولري او د سیمې لپاره هم مفید اوسي او دې ته هم پرېږنک دی چې د واک نه ووځي. خو د امریکا پالیسی جوړونکي نه پوهیږي چې د دې مسلې حل څه دی. امریکا کې ولس د جنگونو نه بیزاره دی. د عراق په بیا رغونه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي دي نو اوس په دې فکر دی چې عراق کې د ایران رول ورته ډېر تاواني دی که د اسلامي دولت د ډلې یا داعش راتګ. میرمن فنتاپی وایي چې امریکا اوس د اوازه سر نه کوي چې معلومه کړي چې مخکې باید څه وکړي. امریکا نه غواړي چې د عراق د دولت بڼه بدله شي او ورسره دا هم نه غواړي چې دولت بالکل د منځه لاړ شي. په داسې حال کې چې د عراق دور ډېر کمزور دی او په زرهاو وسلوالو شیعه ملشو باندې هم اختیار نه لري، نو ښکاري چې ایران به د عراق د ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. خو ورسره دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا ایران د عراق د اوږدې مودې ثبات لپاره کار کوي او که نه، او آیا د ایران راتګ سره به بې ثباتي نور هم پراخه شي او که څنګه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدي. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی دی رپورت د ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې ویل شوی چې د اسلامي دولت په نامه په ډلې باندې ممکن د بشریت په ضد د جنایتونو او د خلکو د قتل عامونو الزامونه ولګول سي. په دغه رپورت کې د اسلامي دولت په نامه یا د داعش د ډلې د هغو ظلمونو ذکر سوی چې دغې ډلې د 2014 کال د جون څخه بیا د 2015 کال د فبروري تر میاشتې پورې په عراق کې کړی دي. د جنیو څخه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورت لیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ دغه رپورت د سلونه د زیاتو هغو کسانو د مرکو په اساس جوړ شوی چې د دې تیرو نهو میاشتو په دوران کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د حملو، ظلمونو او وحشتونو ناژوندي پاتې شوي او د دغې ډلې د ملیشو ظلمونه او د بشریت ضد کارونه یې په عراق کې په خپلو سترګو لیدلي دي. د ملګرو ملتونو تحقیقونکو ویلي دي چې هغوی د داسې جنایتونو او تیریو په باب داستانونه اوریدلي چې د انسانانو دپاره کاملا تکان دهنده دي. د اسلامي دولت په نامه د دغې افراطي ډلې غړو د خلکو د وژلو، د شکنجې د ورکولو او د خلکو په عزت د تیري نه علاوه د جنسي غلامۍ دپاره د ښځو نیول او عسکرۍ ته د ماشومانو د استخدام ناروا کارونه هم کړي دي. دغه رپورت وایي چې دغه تشدد په سرګند ډول د بشریت په ضد جنایت او په کامل ډول جنګي جنایتونه ګڼل کېدای شي. د عراق دپاره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ د دغه تحقیق د هیئت مشره سوکی ناګارا د داعش د افراطي ډلې د دغه ظلمونو په باب وایي:
Essentially what we're seeing is the rich ethnic and religious diversity in Iraq that's been shattered.
او اصل کې په عراق کې موږ هر قسم نژادونه او د بیلو بیلو مذهبونو پیروان وینو، په خاص ډول د یزید قبیله خلک چې هغه په کامل ډول هلته مطالعه شوي. هلته د نورو خلکو د ویرولو لپاره د خلکو قتلونه د دې باعث شوي چې خلکو ته فزیکی او روحي تکلیفونه پیدا شي. په دې ورسره هغوی په زور د ماشومانو د انتقال کارونه هم کړی دي. د دغو حملو هدف دا و چې د یزدي قبیله کاملا تباه کاندي. نو په دې خاطر موږ وایو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې قتل عامونه کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ په دغه رپورت کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د غړو د ظلمونو او وحشتونو په باب اسناد او شواهد راغون شوي. په دغه رپورت کې د یزید قبیلې په خلکو د ظلمونو او د هغوی په سوونو، د سړو او د هلکانو د قتلونو په باب شواهد هم شته دي. دغه رپورت وایي په داسې وخت کې چې نارینه به قتل شول، ښځې به د جنگ د غنیمت په توګه په سرګند ډول خرڅېدلې. د کم عمره یعنی د شپږو کالو د جنکیو په عزت په متواتر ډول تیری شوي دي او د غلامانو په توګه خرڅې شوي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ د تحقیق د هیئت دغه مشره میرمن ناګارا وایي چې هغوی د هغو ډیرو تنکیو هلکانو سره هم مرکې کړي دي چې د داعش د ډلې د اثارت نه تښتېدلي. هغه وایي چې د هغوی د شاهدۍ په اساس که په زرګونه نه وي، نو په سلګونو خو خامخا د داعش ډلې په زور په خپلو لوکي کې د عسکرۍ دپاره استخدام کړي وو. هغه وایي
Boys as young as 8 were forced to convert to Islam. They were trained on how to use weapons.
اته کلن ماشومان په زور د اسلام منلو ته مجبور شوي. هغه ته د وسلو د استعمال چل ورخودل شوی دی او هم هغه دې ته په زور مجبور شوي چې د خلکو د سرونو د غسولو صحنې وګوري. هغه مونږ ته سو زلې د خبرې کړې دي او هغه مونږ ته د همبلی کچرې به هغه د دغه خلکو په مقابل کې مقاومت وکړو، نو ډیر سخت سخت به وحل کېدل. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ د تحقیق په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې دوی ته داسې با اعتبار معلومات حاصل شوی چې د عراق امنیتي قواوو او د هغوی متحدو ملیشو هم هلته د بشر د حقوقو سرغړونه کړی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او دا هم څو لټ خبرونه. په افغانستان کې پولیس ویلي دي چې قهرجنو خلکو له دې کبله یوه ښځه په وهلو وهلو کې وژلې، بیا یې اور ور اچولی او سنتي غورځولې ده چې قرآن شریف یې سوځولی و. دا حمله پرون د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د شادو شمشیره مسجد ته نږدې سوې ده. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د روزګان د ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال متیو الله خان په کابل کې په یوه ځانمرګ حمله کې وژل شوی دی. او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د نوروز در رسیدو له کبله په خپل ویډیوي پیغام کې ټولو هغو خلکو ته چې نوروز دلته د امریکا په متحده ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمانځي مبارکي ویلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په سر په سویس کې خبرې کوي، د امریکا دولت دلته په واشنگټن کې د کانګرس د غړو سره په دې خبرې کوي چې دوی د ایران سره د اټومي پروګرام په سر روانو خبرو کې څه رول لوبولی سي. د امریکا ژغ خبریاله سیدنی سین په دې اړه د امریکا د کانګرس څخه داسې رپورټ کوي.
د امریکا د کانګرس غړي په دې خبر یو څه پریشانه او ورخطا دي چې د پنځشنبه په ورځ داسې غیر تصدیق شوي رپورټونه اوازې راورسېدي چې ګینی د ایران سره د اټومي پروګرام په سر د تړون لوزنامه تیاره شوې ده او د مذاکراتو په برخوالو وشل شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین پینساکی دغه رپورټونه رد کړي او وایي چې دغه راپورونه ناسم دي، داسې هیڅ یو سند نه دی ویشل شوی. د مسلې په سر مهمې او بنیادی خبرې لا هم د بحث لاندې دي. د امریکا د کانګرس دواړه جمهوري غوښتونکي او دیموکرات غړي وایي چې د ایران سره خبرو کې باید د کانګرس اهمیت په نظر کې وساتل شي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ایلیټ اینجل وایي چې هغه او کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیسیون مشر اډ رایس ولسمشر اوباما ته یو لیک استولې ده او په کې لیکي چې د ایران سره کېدونکو موافقه کې باید کوم ټکو ته پام وشي. د کانګرس د غړي خغلی انجل ویان امریکا ته ویل دي چې د امریکا د کانګرس دواړه جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو چشمیره 323 ته رسیدي دغه لیک امضا کړی دی. د لیک کې لیکل شوی دی چې کانګرس باید اول هغه پریکړه هم د یو بل قانون سره بدل کړي د کومې پاساس چې په ایران بندیزونه لګیدلی وو. دغه لیک چې ډیر په دقت سره لیکل شوی دی، دینه مخکې یو بل لیک چې 13 اونۍ د ایران مشرانو ته لیکل شوی و ډیر جنجال نه راوپارول. دغه لیک چې د سنا وسل ویخ جمهور غوښتونکو غړو امضا کړی و په هغه کې ایران ته خبرداری ورکړل شو که چیرې د امریکا د اوسنی دولت سره کم تړون امضا هم کړي نو هغه به د اوباما د اوسنۍ دورې د ختمېدو سره لغوه شي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ایمنول کلیور امریکا غږ ته ویلي دي چې د او د دیموکرات ګوند نور وړ هم ولسمشر اوباما ته لیکل شوی لیک باندې امضا کړي تر څو ایران سره سخته معامله وشي او د اسرایلو امنیت خوندي پاتې شي. خو هغه دا هم وایي چې د کانګرس د ځینو غړو لخوا د ولسمشر اوباما مقابل کې درېدل هم د تشویش وړ خبره ده. هغه وایي زه خدا سے ګڼم چې موږ د کانګرس غړي په داسې مسلو کې دومره د مداخلو سابقه هم نه لرو. تیر وختونو کې هم د اټومي وسلو په مسله کانګرس دومره رول نه دی لوبولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن هم ویلي دي چې د امریکا کانګرس باید د خبرو په دې حساسه مرحله کې مداخله ونه کړي. د کانګرس او ولسمشر اوباما ترمنځ تریخوالی په دې هم زیات شوی دی چې د امریکا دولت د اسرائیلو د نوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په منتخب کېدو خاص عکس العمل نه دی خودلې. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړی سټیو چاپټ وایي چې ولسمشر اوباما په سرګنده د اسرائیلو د انتخاباتو د بریالي کاندید نه ځان فاصله کې ساتلې. د دې خبرې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انتونی بلینکن وایي چې زه د کانګرس نوموړي غړي ته وایم چې د امریکا یو دولت به هم د اسرائیلو د امنیت پر دومره کار نه وي کړی څومره چې د موجوده حکومت کړی دی. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي بیا وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا کانګرس ته دراتګ او وینا سره د ولسمشر اوباما سپکاوی کړی دی ځکه چې هغه د خپل راتګ په اړه سپینه ماڼۍ سره مشوره نه وکړي. ښاغلی نتنیاهو په دې وینا کې د ایران سره کېدونکی تړون ناخوښه تړون بللی و. ایران د خپل اتمی پروګرام په اړه وایي چې دا د سوله ایزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ ملکونه وایي چې ایران ورنه د اتمی وسلو جوړولو لپاره بیا کار اخلي.
نوی کال او پسرلی. د نوی هجری لمریز کال لومړۍ نیټه د پسرلی د لومړۍ ورځ سره برابر ده. په دې ورځ د افغانستان په شمول په ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمیر نور هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. نوی کال په افغانستان کې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په مختلف ډول لمانځل کیږي. د نوی کال میله په کندهار کې د ارغنداب د بابا ولی صاحب په زیارت کې چې د سردی او مرنجان تر کلي پورې سیمه نیسي لمانځل کیږي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم د ګل سرخ میله ډیره مشهوره او په دې ورځ د سخی د زیارت جنډه هم پورته کیږي. د هرات، فراه خلک په همدې ورځ د خپلو فامیلونو سره شنو ځایونو او غونډیو ته راوځي او یو بل ته د نوي کال مبارکي وایي. خو په کابل کې د نوي کال په ویاړ خلک سمنک په ځانګړي ډول پخوي او د نوي کال او نوروز مبارکي یو دبل سره وایي. قدر من اوریدونکو ستاسو ټول دی نوې کال او پسرلی مبارک وي.
دونه په خندا دی پسرلی شګله
میلاد سخی جان می په خلا شو غوله
جشنونه هر طرف سمانک شګله
پختونو کدا یک په یو طرف شګله.
درنو او محترم اوریدونکو، تاسو معلومه ده سبا ته چې د شنبه ورځ ده، د نوی کال لومړۍ ورځ او د ژبې د موسم اخیرنی ورځ پای ته رسیږي. د پسرلی نوی فصل د ګلانو په غوړېدو سر پیلیږي. تاسو ټولو وطنوالو ته د نوی کال د سولې او خوشحالۍ کال وړاندې. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس د تاریخ خبرونه پلاند وخت پیل کیږي. همکارانی په استودیو کې حاضر دي. دوی بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. ستاسو ټول دي خدای مرسي. خو بیا هم زبر سره اوسئ.